السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپای تخنیکی چارې مختوړي. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د نوي 1400 لومړي هجري لمریز کال دوري یا حمل لومړۍ نیټه یا د نوروز ورځ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې نوروز په رسمي مراسمو نه لمانځي او نه هم نن عمومي رخصتي اعلان شوې. خو دوی ویلي چې د خلکو د لمانځنو یا ولسي جشنونو مخه نه نیسي. راپورونه دا دي چې په کابل، مزار شریف او یو شمیر نورو ولایتونو کې خلکو په دې اړه خوښي کړې او له خپلو کورنیو سره میلو ته وتلي دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې یو پلاوی د ګډون په موخه نن اسلام آباد ته ولاړ. دا غونډه د دوو ورځو لپاره سبا په پاکستان کې پیلېږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د بهرنیو چارو لومړی سیاسي رئیس محمد اکبر عظیمی کوي. د اسلامي همکاریو سازمان آی او سی په خپل ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې پرون ولیکل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا به په 28مه غونډه کې د مارچ په 22مه او 23مه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ایران د بشري حقوقو او بنسټ ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې تازه 19 کسان د قتل او نشه یي توکو د قاچاق په جرم اعدام شوي دي. دغه بنسټ په اعلامیه کې چې نن خبره شوې راغلي، دغو کسانو کې یو میرمن او یو افغان تبعه هم شامل دی او د اعدام حکمونه یې د مارچ د 9مه او 10مه نیټې ترمنځ عملي شوي دي. د چین په جنوبی ولایت ګوانچ کسی کې له 3300 کسانو ډکه یوه الوتکه غورځېدلې. د لویدیځو اجنسونو ویلي چې د چین د ختیځ هوایی کرښو بوینګ 1300 الوتکه چې په محلي پرواز وه، نن سهار په وجهو ښار کې راولویده. تر اوسه له دې عمله د وژل شوو او ټپیانو کره شمېر نه دی معلوم. او د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې اوکراین دې په ماریوپول کې وسله پر ځمکه کیږدي. ایرنا ویرشچوک نن سهار وختي ویلي د تسلیمېدو او پر ځمکه د وسلې ایښودلو بحث هیڅ مطرح نه دی. هغې زیاته کړه چې دوی له مخکې په دې اړه له روسي لوري سره خبرې کړې. روسیې پرون یکشنبه له اوکراین وغوښتل چې په بندري محاصره شوي ښار ماریوپول کې خپله وسله پر ځمکه کیږدي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې مو له دغو موضوعاتو خبرو. بلخ کې طالب چارواکي وایي ولسته د نوي کال د خوشحالۍ او زمينه برابره کړي.
مزار شریف کې فعلا ښه غاڼه ګوډه ده او فرهنګي برنامه موږ لرو چې ان شاء الله سبا سره پیلېږي.
خبرونه کې د مزار لیو اوسیدونکو سره خبرې کوو چې همدا شیبه روضې شریفه کې دی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان باید د نجونو د تعلیم ژمنې پر ځای او یو شمیر نور ګامونه هم واخلي.
It requires things like اړتیا ده چې ښوونکو ته معاش ورکړل شي. د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه ښوونکو کموالی هم مهم پکې دي.
د پوهنې فعالان هم عملی ګامونه غواړي.
تر اوسه پورې وعدې ډېرې سوي دي، نن او سبا ته ډېرې سوي دي. تر څو چې عملي سوي نه وي تر هغه وخت پورې موږ باور نشو کولای.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د خبری ټولګې د مطالبه پایل د نوروز اړوند راپورونه نکوه. په افغانستان کې د نوروز په لومړی ورځ سره له دې چې د جندې د پورته کولو مراسم نه وو، خو خلکو د غورس په خوخی او میلو ولمانځله. دوی وایي که څه هم سږ کال نوروز د تیرو کلونو پرتله پیکا او کمرنګ وو، خو نسبی امنیت بیا د غورزین منځلو لپاره یو فرصت برابر کړی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کال لومړی ورځ د 1401 مریض کال لومړی ورځ په افغانستان کې د نورو کلونو په توپیر پیل او پای ته ورسیده. که څه هم د سګنی نوروز ورځ او د جنډې د پورته کولو مراسم د نورو کلونو په پرتله پیکا او ان تر دې چې ترسره نشوه، خو افغانانو بیا خپل خوښۍ شاته ونه غورځولې. په کابل کې احسان او رحماني د کال په لومړی ورځ له خپلې کورنۍ سره په چکر وتلي. دوی ازادي راډیو ته وویل
فرصت څخه په استفاده زه هم په پخمان ولسوالۍ ته له خپلې کورنۍ سره راغلی یم تر څو دغه ورځ دوی تر څنګ یو ځای ولمانځو. دا چې په هېواد کې ستر سیاسي بدلون راغی، هم خلک په ډېر خوښۍ او خوشاله دغه ورځ یو ځای سره لمانځي.
دا سمه ده چې مشکلات ست دي، بیروزګاری ده، اقتصادي وضعیت خرابه ده. له دې سره سره موږ وغوښتل چې راشو، نتي وضعیت هم نسبت نورو کلونو ته یو څه ښه ده.
د مزار شریف ښار اوسیدونکي اسلم او وحید وای د جنډې د پورته کولو لپاره ډیر په تمه وو، خو پورته نشوه. دوی وای لومړی ورځ مو په خوښیو تیره شوه.
دی خلک د بیکاری سره، د بیروزګاری سره، د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. ټول خلک نن په یو ډول باندې خپل ځان ته خوشحالي ورکوي.
څو شیبو د خوښیو دپاره د یو بل کورونو ته ځي، حجرو ته ځي، د غرونو لمنو ته ځي، شنو درو میرو ته ځي، او هلته څو شیبې په خوښۍ او خوشحالۍ تیروي او د نوي کال پیل د خوشبختۍ پال نیسي.
په افغانستان کې سیاسي بدلون، اقتصادي ستونزې او په نوروز د طالبانو لخوا محدودیتونه هغه لاملونه دي چې سږکال خلک دغه ورځ ته کم لیواله کړي. د 1401 لمریز کال پیل په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین ګڼ شمېر وګړي د ژوند له سخت حالت سره مخ کړي. نړیوالو هم په افغانستان کې د روان وضعیت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې. نوروز به هر کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ځانګړي مراسمو سره لمانځل کېده او د یوه ولایت نه بل ولایت ته خلک په چکر تلل، خو سږکال بیا بڼه بدله وه.
و موریدل چې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سږکال د نوروز رنګونه پیکا و، خو خلکو له نسبي امنیت نه خوند اخیستی او د خوشحالۍ لمانځلې دي. دا چې په بلخ او دغه راس په مرکز مزار شریف کې سږکال د نوروز رنګونه څه ډول و، ځکه دلته هر کال په پراخ ډول دا جشن لمانځل کیږي، د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو له امیر عطا محمد ساهونه مې وپوښتل چې مزار شریف کې نن ورځ څنګه پیل او مراسم د نوروز څنګه روان دي.
په مزار شریف کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د فرهنګي برخې هغه ټول مناسبات چې دغه ټولې چارې چې برخه په ښه توګه ترسره کړي دي. او مزار شریف کې فعلا ښه ګڼه ګوڼه ده او فرهنګي برنامې موږ لرو چې انشاءالله سبا به سره پیلېږي. مشاعرې لرو، پکې ورزشي برنامې لرو، تفریحي برنامې لرو، او تر اوسه پورې انشاءالله مزار شریف کې د نوي کال ورځ پیل شوې ده او ګڼ شمېر مېلمانه له ګڼ شمېر ولایتونو څخه او له بهر څخه مزار شریف ته راغلي دي. فعلا انشاءالله امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی او خلک په ارامه توګه په روضه شریفه کې او مزار ښار کې سره ټول شوي.
بله ساهو صاحب، نور کله بعد کال په لومړی ورځ یا د نوروز په اول ماسپخین باندې اجنډا هم پورته کېده. سا کال فکر کوم د نوروز د لمانځنې په اجنډا کې د جنډې پورته کولو مراسم شامل نه وو؟
نه، سا کال د جنډې پورته کولو رسمي مراسم نه وو او مزار شریف کې هم جنډه نه ده پورته شوې، چې هغه ولسی کار دی اسلامي امارات لخوا. هیڅ نوع مراسم په دې باره کې نه ونیول شوي او نه هم کوم برنامه وه. خو کومې نورې فرهنګي برخې چې دي هغه کې موږ برنامې لرو او انشاءالله امنیت یې ډاډ وړ دی. مزار شریف کې اوس په زرګونه خلک له مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي او انشاءالله په راتلونکو ورځو کې به موږ نورې مشاعرې ولرو، فرهنګي برنامې به ولرو، ورزشي سپورتي برنامې لرو. ورته
ساهو صاحب، کوم راپورونه چې موږ لرو نن مزار شریف یا روضې شریفې ته غځېدلې ټول سړکونه بند دي، د ترافیکو په مخ یوازې پلي کسان پرېښودل کېږي، دا په دې معنا چې خلک تللي دي روضې ته او دغه جشن په غیر رسمي ډول لمانځي؟
دقیقا، ځکه مزار شریف ښار کې د څو ورځو راهیسې د مختلفو ولایتونو څخه مېلمانه راغلي دي. د مېلمنو د اکرام او د هغوی د سهولت لپاره لارې بندې شوي دي ترسو ملمنو ته او ګڼګونو ته د ترافیک د موټر مزاحمت ونه کی. په همدې خاطر باندې امنیتي مسؤلینو مزار ته غځېدل لارې د پلي خلکو لپاره خلاصې کړې دي او هغه موټر چې تګ راتګ کوي هغه لارې بندې دي او امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په زرګونه خلک د مزار شریف ښار ته او روضې ته داخل شوي دي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر عطا محمد ساهو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې، ورځو مزار شریف ته له روضې نه دا مهال د بلخ فرهنګي فعال شریف الله رنځورمال سټوډیو ته وصل دی. رنځورمال صاحب، ستړي مشئ، تاسو هلته د سترګو لیدلې حال راته ووایئ. سږکال په روضې شریفې کې او شاوخوا مزار ښار کې دښتو کې د نوروز رنګونه څنګه وو، د سترګو لیدلې حال مو څه دی؟
سلامونه او نیکې هیلې درته وړاندې کوم ټولو اوریدونکو ته. د نوي کال نوروز او نوي پسرلی مبارکي وایم. مننه صاحب زه د مخ کې سات کراغلم خار تر نه وتم چې ټولم لاري پر شام تړل شوی هغه هم د دې لپاره چې مزاحمتونه ونه شي د موټرونو ځین وخت مزاحمتونه تیر کول نه کول چې دلته به مېرمنې وي په دې لاره به کې راتلي هغوی ته مزاحمت کېده نو سږکال ټول لارې تر اوسه پورې تړل شوي دي او راوځي کې فکر کوم مېلمانه هم د هر ولایت نه راغلي ما د خوست ځینې مېلمانه ولیدل او د قندارو هلمند مېلمانه مې دلته ولیدل سره وایي د مخبري مر سره وکړي او خوشاله وو ډلې ډلې ځوانان ګرځي هر څوک هماغه څه خو په خو په شان ځینو به ډولکي غږول یا ځینو به اتڼونه کول خو هغه کسې تر اوسه پورې نشته
او د خزو حضور څنګه د روزي شاوخوا کې به نور کله خزو هم ځان ته میلې جوړول راتللې بس کال څنګه مېرمنې هم راوتلې
بله 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 ډېر مېلمانه مې ولیدې په دې لار روانې وي شاوخوا د روزي مقصد نه روزي ته اجازه نه ده ورکړل شوې د خو ته به ورځ ځانګړې کیږي په هفته کې دوه کې دوه ورځې هغوی ته ځانګړې کیږي
او تاسو چې مزار شریف ښار کې اوسئ د سږ کال مراسم دغه ولسی مراسم له پروسه کال یا نورو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ یعنی کمرنګه دي او کنه د خلکو وانډه یا د ولسی جشنونه هماغسې دي
جشنونه نظر په تیر کلونو لږ کمرنګ دي خو هغه د امنیتي لحاظ دا باید ووایو چې یوازینی په وروسته له څلوېښت کلونو یوازینی کال چې لږ آرامي پکې ده لږ سکون پکې ده یعنی څوک پکې نه مري څوک پکې نه قتلېږي د چاودنو د ډزو غږونه نشته همدغه سږ کال ده ممکن دغه د جنډې نه پورته کېدل هم یو څه په دې وضعیت باندې تاثیر کړی وي
کور ودان ډېره مننه د بلخ فرهنګي فعال شریف الله رنځورمل و چې له ازادۍ راډیو سره یې د نوروز په مراسمو خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس هم راځو نورو مسئلو ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړو اړوند مرسته کوي باید د بشري حقونو په برخه کې ټولو اندېښنو ته په دقت پام وکړي او دا ستونزې هوارې کړي تفصیل په دې راپور کې اورو
د نوي ښوونیز کال د پیل سره سم د بشري حقونو د څار سازمان وایي لا معلومه نه ده چې طالبان به د ټولو نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي پرانیزي او کنه د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د مارچ په 23مه یعنی د چهارشنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې تړل شوي ښوونځي چې څه د پاتسه اووه میاشتې کېږي دروازې یې بندې دي بیرته پرانیزي د بشري حقونو د څار سازمان دا نیټه د طالبانو لپاره یو حیاتي ضرب الاجل بولي او وایي باید د افغان نجونو او ښځو لپاره باکیفیت زده کړو ته د بشپړ لاسرسي ملاتړ وشي د سازمان په خپل تازه راپور کې زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه د افغانستان د خوونی سکتور سره مالی مرسته کوونکو ته څلور وړاندیزونه کړي په دې وړاندیزونو کې راغلي بسپنه ورکوونکي یا د افغانستان خوونی سکتور سره مالی مرسته کوونکي باید له تعویز پرته د تعلیمي بهیر مالی ملاتړ وکړي د هغو ټولو نه حمایت وکړي چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوي د زده کړو له حق څخه د دفاع لپاره د ګواښ سره مخ شوي او افغانانو تر څنګ ودرېږي او خوونې او روزنې ته د لاسرسي ټول اړخونه وڅاري د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څنګ مسؤلې هیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تعلیم ته د نجونو او ښځو د لاسرسي تر څنګ دا ټیکي هم باید په پام کې ونیول شي
ارکیا د چونکو ته معاش ورکړل شي له خونکو او نجونو سره زور زیاتی د طالبانو له لوري په نصاب کې بدلون او د ښځینه خونکو کموالی هم مهم ټکی دي همداراز له فراغت وروسته ښځې کولی شي دندې ترلاسه کړي ځکه که چیرې مېرمنو ته لکه د اوس په څیر په بیلابیلو برخو کې د کار اجازه ور نه کړل شي دا د نجونو او د هغوی د کورنۍ روحیه کمزوري کوي چې د دوی له زده کړو ملاتړ وکړي
د بشری حقوقو څار سازمان په دې ديار لسمخیز راپور کې لنډیوالو مرستندویان وغوښتل شوې چې د خوځو تعلیم یوازې د خوندزیو د دروازو پرانستل نه دي بلکې د بشری حقوقو اړوند نور مسایلو ته هم باید پام وشي د طالبانو حکومت د پهنې وزارت بیا وایي دوی د نجونو او خوځو زده کړو ترجمان دی او د مارچ په 23مه یعنی د چهارشنبې په ورځ به ټول خوندزي پرانستل شي د دې وزارت وایان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل د خوندزیو د بیا ځلي پرانستل لپاره ځنګړي مراسم پلان شوي طالبانو واکل دویم ځلی رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ ښوونځي وتړل خو په دې اړه د پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو وروسته یې وویل پر یوې طرحې کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ښوونځي بیرته پرانیسي
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غواړي چې د نجونو د تعلیم او ورته نورو اسانتیاو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي همدا پښتنه مې د قلمدارې ټولنې له یو مسؤل عطاولا وسان هم وکړل هغه مې پښتل چې د ښوونځي خلاصېدو ته تمه څومره دي
یو خبره چې ټول منتظر دي او دا به ګوري په عمل کې به ګوري. تر اوسه پورې وعده ډېرې سوي دي، نن او سبا ته ډېرې سوي دي. دا په افغانستان کې دغه حالات چې موږ ګورو، هغه څه چې ویل کېږي تر څو چې عملي سوي نه وي تر هغه وخت پورې موږ باور نشو کولای، ځکه شل کاله یا څو کاله دغسې په ډېرو سیمو کې چې ښوونځي بند وه، ښوونځي نه وه، ځینو ډلو ټپلو به مثلا ځینو مسؤلینو به دا خبرې کولې، خو کله چې به عملي نه شوله موږ به ناهیلي شو. اوس دلته یوه خبره دا سبا نږدې ده، که چیرې سبا مثلا عملا دا کار وسي، دا به زموږ دپاره یو 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 هغه په اصطلاح زموږ حق به راکول سوی دی، د دې ملت هغه اساسي حق به ورکول سوی، موږ به دوی وستایو. هر هغه څوک چې دغه کار یې کړی دی هغوی به موږ وستایو. دا به هم د دوی دپاره، هم د دې ملت دپاره د خیر او د نیکۍ یو ډېر لوی اقدام، یعنی د بشر دپاره به ډېر یو لوی اقدام.
او ویسا صاحب، څه فکر کوئ دغه کوم محدودیتونه چې لګېدلي په پوهنتونونو کې او په ښوونځیو کې، هغه دا چې ټولګي سره جلا سوي دي، ټولګي که څه هم پخوا جلا و په ښوونځیو کې، یوازې په پوهنتونونو کې ځینې ټولګي داسې و چې نجونې او هلکان په ګډه سره کېناستل درس ته، دغه نوي محدودیتونه به څومره تعلیمي بهیر ټکنای کړي یا به متاثره کړي؟
پر بهیر باندې په دې خاطر باندې تاثیر کوي چې افغانستان په هغه اندازه باندې موږ ظرفیتونه نه لرو چې ټولو ته مثلا رسیدګي وسي، استادان کدرونه او زموږ مالي امکانات دا نه ایجابوي چې دا ټول سره جلا سي. ښوونځي په تیر کې سره جلا وي، روان وي، هغه موږ غوښتل چې همدغسي روان وي، خو بدبختانه چې په دغه څه وخت کې دا ودرېدله، د ښوونځي دروازې بندې وې د نجونو پر مخ باندې تر دولسم ټولګي پورې. خو په پوهنتونونو کې وه ستونزه چې دا را ایجاد شوله، نو ستونزه دا ده چې رسیدګي ورته نشي کېدلی. دا به پر کیفیت باندې بد اغېز وکړي. ټول استادان مثلا په هغه اندازه باندې نه، دغه زده کړیالان چې په ټولګیو کې موجود دي په هغه ته یوه ځانګړې ټولګي نشي جوړېدلی، او استادان چې کوم موږ لرو هغه استادان ټول دې ته رسیدګي نشي کولی.
طالبانو ته په نړیوال تعامل کې څومره مرسته کولی سي دا کار؟
دا هم په کوردنن او هم په نړیوال تعامل کې د دې سر ډېر لوی مرسته کولای شي. دا چې اوس دوی د طالبانو مشران د رسمیت پیژندلو خبره کوي، نو دوه فکټوره چې ډېر مهم دي، یو کورنۍ اعتبار دي او یو بهرنی اعتبار دي په نړیوال سټیج کې. په نړیوال سټیج کې د دې په بار باندې چې کوم ذهنیت موجود دی، هغه ذهنیت سمیږي، د تعامل خواته دی تک کوي. او په کور دننه کې هم ملت پر دې باندې د خپلو اساسي حقونو ته د لاسرسي پر بنیاد باندې پر دې باندې نور باور زیاتیږي.
د قلم لارې ټولنې یو مسؤل عطا الله ویسا و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تیرو وو میاشتو کې 290 ماشومانو ته له جګړې د پاتشو و ناچاودو موادو او د ماین چاودنو له امله مرګ ژوبله اوښتي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یوه اعلامیه کې په کندهار ولایت کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې له امله د 4 ماشومانو د وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلی. دې سازمان ویلي دا ماشومان په شاولیکوټ ولسوالۍ کې له دې مرمۍ سره په لوبو بوختو چې پرې چاودلي. اعلامیه په افغانستان کې د یونیسف د استازي محمد آګ آیو یا لقوللي کې په دې سره یوازې تیرو وو میاشتو کې د جګړې له امله د پاتې شویو ناچاودو موادو د چاودنو له امله د وژل شویو او ټپي شویو ماشومانو شمیر 294 تنو ته ورسید. ښاغلی آیو یا زیاتوي احتمال لري چې دا شمیر له دې ډېر پورته وي. یونیسف ویلی د کندهار پیښه ښیي چې نړیواله ټولنه او په دې برخه کې ښکیل بنسټونه باید له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو توکو د لمانځه وړو او پاکارۍ لپاره خپله ټوله هڅه وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف زیاتوي څومره چې د ماشومانو لپاره زده کړه مهمه ده، د دې ډول ګواښونو د لمانځه وړو لپاره د مخنیوي چارې هم مهمې دي. یونیسف وایي له طبیعي پلوه د ماشومانو کنجکاوي او له خپلې کورنۍ سره د مرستې په موخه د فلزي موادو د راټولولو لپاره پر هغوی راوړل شوی فشار ماشومان له نورو ډیر د ناچاودو موادو د چاودلو له ګواښ سره مخ کړي. دې سازمان له ټولو لوریو غوښتي چې په افغانستان کې ټولې هغه سیمې پاک کړي چې د جګړې له امله په ناچاودو توکو ډکې دي او هر ورځ د ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان ځینې سیمې له دې امله چې 540 کلونه پکې جګړه شوې په ناچاودو موادو او ماینونو ډکې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو له ماینونو سره د مبارزې د خدمتونو ادارې ویلي وو لسو کلونو ته اړتیا ده څو د افغانستان ټوله خاوره د ماینونو او ناچاودو موادو پاک شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو زه درنه اجازه غواړم د دغه ماخمنی خبری مجلې په پاتې شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخې تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په سر کې پام وکړئ، له کندهار د نوروز په مناسبت یو ځانګړی راپور ته. د کندهار اوسیدونکو او فرهنګ پال وایي چې نوروز له مذهبي ارخنه بلکې له کلتوري ارخلمانځي. د دوی په وینا نوروز د افغانانو یو کلتوري او تاریخي میله ده او د طالبانو حکومت باید مخنیوي ونه کړي. د پداسیال کې د چې کندهاري ځوانان وایي په خو به د نوي کال ورځې په خوخی جشنونو او میلو سره تیرولې، خو سکه کال ورته چمتووالی نه دی نیولای.
تر بلخ را ورسته کندهار لومړنی ولایت و چې د نوروز پراخې میلې پکښې کېدلې او د نوي کال لومړنی جنډۍ به په مزار شریفي او تر هغه وروسته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شاغا زیارت کې پورته کېدل. میلوال به د نوي کال د لومړۍ ورځې یوه اونۍ مخکې د کندهار ښار څخه 50 کیلومتره لیرې دغه ولسوالۍ ته تلل او هلته به یې جشنونه کول. په دغه میله ځایونو کې به د کندهار د محلي لوبو، غیژنوینی، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درنخت تر څنګ د محلي موسیقۍ کنسرتونه جوړېدل. خو پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمن کېدو سره سږکال دغه میلې نه لمانځل کېږي. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی وو. سږکال که څه هم طالبانو د نوروز جشن رسما نه دی منع کړی، خو د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو د نوروز جشن غیر اسلامي بللی دی. د کندهار ښار اوسیدونکی عثمان برکت وایي په نورو کلونو کې به د او نورو کنداري ځوانانو د نوروز په ورځو کې بېلابېلې میلې کولې او ځینې به یې آن نورو ولایتونو ته تلل، خو سږکال یې ورته چمتووالی نه دی نیولی. برکت وای نوروز د افغانانو یو کلتوري ورځ ده او واکمن حکومت باید خلکو ته د لمانځلو اجازه ورکړي.
زهره لم اجازه ورکړي تر څو د نوي کال د خوشي څخه خوند واخلو او ویل منځو په اصلاح تفریح وکړو، میله وکړو.
په تیرو کلونو کې به د نارینه و ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته تللې او د بابا ولي په زیارت کې به یې د نوروز میلې کولې. د کندهار ښار اوسیدونکي انایتا احمدی او نادیا وایي نور کلونه به نوروز ته ځانګړي آمادګۍ نیولې او دا ورځ به په ځانګړو میله ځایونو کې لمانځل، خو سږ کال د طالبانو لخوا بهر ته د ښځو پر تګ د محدودیتونو له کبله چمتووالی نه دی نیولی.
تیر کلونه چې وو یعنی موږ داسې اوسوک نو چې موږ د هغوی د بیرې په کورونو کې کښېنو او یا د باندې ونسو کولای چې ووځو. اوس چې کوم نظام بدل سوی دی د هغوی د بیرې یا د هغوی د ډېر کنټرول د خاطر موږ نسو کولای چې د کور څخه یوازې راووځو یا هم موږ خپل ملګري او انجینې ولاړو سو داسې میله ځایو ته، ځکه چې څو کلونه مخکې چې طالبانو کوم نظام یا کوم حکومت د هغو په اړه موږ اورېدلي دي او یا خبر سوي چې اندې په ښځو سوندې کنټرول درلودي، نو اوس د دوی د بیرې او د دغه وخت موږ نسو کولای چې د تېرو کلونو په څېر موږ نورو میله ځایو ته ولاړ سو او یا هم موږ هغه ورځې په هغه طریقه یا هغه رقم ولمانځو، ځکه چې کنټرول ډېر سوی دی. او بل نسبتا تېرو کلونو ته د دغه کال اقتصادي مشکلات ډېر دي، نسو کولای چې هغه رقم آمادګیانې ونیسو ولې چې هره کورنۍ ته اقتصادي مشکل پیش سوی دی.
لکه نارینه ته چې څنګه موږ ګورو چې محدودیتونه زیات شول، مشکلاتو ته زیات شول، په همدغه کچه باندې شسته هم مشکلات زیات شول، ځکه چې مخکې به چهارشنبه دغه اول سال میله کې به تللې بابا صافی.
د کندهار فرهنګ پال د نوروز منزل د خلکو ترمنځ د خوشي یو راز یادوي او وایي که په دودیز ډول ول منزل سي هیڅ ستونزه نسته. د کندهار یو فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي د نوي کال لومړۍ ورځ خلک د پسرلي د راتګ په خاطر لمانځي چې طبیعت ټول زرغون سوی وي.
د بهار یا د پسرلي یا د نوي فصل یا د لومړۍ ورځ د دغه بوجه چې نوروز بولو یا نوې ورځ بولو، دا د نوې ورځ دا یو تاریخي تر اوسه پورې راغلی دی، یو کلتوري حرکت دی چې هغه خلک د پخوا څخه بیا تر اوسه پورې خوشحالي ورته کوي، یو نوی حالت مابین سره.
په کندهار کې د نوي کال په مناسبت میلې اوږده او تاریخي مخینه لري. د نوي کال دغه میلو ته د احمدشاه بابا تر واکمنۍ وروسته د شالمار نوم ورکول سوی و چې شاوخوا لس ورځې به یې دوام درلود.
سانگی جٹ کیکڑے کھاوند نانار پ گلو سانگی جٹ کیکڑے کھاوند نانار پ گلو سو پتر لے بیا سائی سسو
خوستی ځوانان او مدني فعالان لخلکو غواړي چې نوی کال په نویو هیلو او امیدونو سره ولمانځي. د دوی په نظر د نوي سیاسي بدلون له کبله خلک ښایي په فکري لحاظ د نوي کال مانځنې ته چمتو نه وي، خو دوی وایي د نوي کال له پیل سره به نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي او دا د خوشحالۍ زیری دی.
په خوست کې ځوانان او مدني فعالان وایي د نوي کال لومړی ورځ د افغانانو تاریخي او کلتوري ورځ ده او دوی له خپلو خلکو وغوښتل چې نوی لمریز کال په نویو هیلو او امیدونو سره پیل کړي. خوستیو ځوانانو او فعالانو هیله وښوده چې تر دې وروسته به نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي او ځوانان به پردیو هیوادونو ته د مهاجرت پر ځای د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. مدني فعال بختجان بختیار آزادۍ راډیو ته وویل د نوي کال لومړۍ ورځ دوی لپاره د خوښۍ او خوشحالۍ موقع ده.
نن په افغانستان کې یا د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې د نوي کال د پایل ورځ ده. زموږ د فرهنګي، کلتوري او تاریخي ورځ ده چې په تاریخونو په پېړیو پېړیو راهیسې نمانځل شوې ده. زموږ هدف یوازې دا دی چې دلته د نوي کال د پایل ورځ ده او ځوانانو دپاره د ساتیرۍ یوه موقع بل شی ده، لکه اختر دغه ډول دغه ورځ هم د ځوانانو لپاره د ساتیرۍ یوه موقع ده. نو هیله دا ده چې ځوانان دغه ورځ په ښه ډول ولمانځي او نوی کال یې په نوي هیلو سره او په ښه ډول پیل کړي.
مدني فعال صبغت الله عاطف وایي خلک بیا هم دې ته خوشحاله دي چې په نوي لمریز کال کې به د نجونو هلکانو ښوونځي پرانستل شي.
دا چې په دې وروستیو کې یو تحول راغلی دی په نسبي توګه، خلک تر ډیره بریده په ذهني لحاظ د نوي کال د نمانځلو لپاره د پخوا په څیر لیواله نه دي، یا شاید په هغه کچه ونه نمانځل شي، خو بیا هم ډیری امیدونه دا دي چې بالاخره په نوي کال کې به د نجونو هلکانو ښوونځي په ښه توګه پیلېږي، پوهنتونونو ته به بیرته په لیوالتیا سره محصلین ځي، همدارنګه دندې او کاروبارونه به پیدا کیږي، خلک به مصروفوي، بزګران به په زراعت ساحه کې په کار باندې بوخت وي. نو نوي کال سره هیلې ډېرې دي او خوست کې هم نوی کال منځلی کیږي او ځوانان د دې لپاره خوشحاله دي.
د خوست اوسیدونکی حمید پښتون وایي چې د نوي لمریز کال اوله ورځ د نوي طبیعت پایل ورځ ده.
دا چې نن د نوي کال لومړۍ ورځ ده، دا هغه د طبیعت کال دی. ونې، بوټي، غرونه، دښتې ټول شنه شوي دي. هیله دا دوی نه هیلې نشي، خپل ژوند ته په نارمل شکل دوام ورکړي، د هیواد د آبادۍ فکر خپل کړي، په هیواد کې د پاتې کېدو فکر خپل کړي، نورې خوښۍ پر خپل ځای. دوی د خپل ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړي تر څو موږ په راتلونکي کې یو باسواده ټولنه ولرو او د دې باسواده ټولنې پر مټ له نړۍ سره سیالي وکړو.
د خوست یو بل اوسیدونکی حمید الله وایي ځوانان باید د نویو پرمختګونو پر لور ګام اوچت کړي.
په دې ورځو کې په کار ده چې ځوانان په ټوله کې د ټولنې هر قشر په دې فکر وکړي چې په تیر کال کې ما څه وکړل، څومره پرمختګ مې وکړ، څومره مې د ځان په ګټه، څومره مې د ټولنې په ګټه او څومره مې د هیواد په ګټه کار وکړ، او د دې ترڅنګ د راتلونکي کال لپاره هغه تېروتنې چې د په تېر کال کې تکرار کړې هغه اصلاح کړي، او اتفاق ته زموږ ستر ضرورت دی. هڅه باید وکړو چې نور ژوند په اتفاق، سوله او ورورۍ کې ترسره کړو.
یاد دې وي نور کلونه به د خوست نارینه او ښځینه د یو شمېر زیارتونو سربېره میله ځایونو او تفریحي سیمو ته تلل، خو په دې نه وروسته کې نه یوازې په حکومتي کچه ورته ترتیبات نشته، بلکې د خلکو او ځوانانو لخوا یې هم نمانځنه تته او کمرنګه ده.
دا برخه ستاسو په اوازونو او پیغامونو پای ته رسوو.
زه عبدالقادر د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د بړیو کانې نه کومې مرستې چې کېږي د نړیوال جسم مرستې ښیي، دغه د ډبلیو سي له خوا نه دغه لسی دا کوم دغه موږ ته د انجینرانو کارټونه را کړي دي، او دغه کارټونه چې دي دا وایي د بنډلو په حساب باندې دي پوه شي، او دغه تاسو تقسیم کوي پوه شي، په دریو او په څلورو چې زه تقسیم کوم نو په دې باندې به څه شی اوسي، نو زما کار روان شي او نوې د هغې کار روان شي، دا څه لانجه ده او دا څه دغه دی پوه شي، خدای له وګوري، رسول له بیا وګوري پوه شي، چار یو کس ته خپل خپل کار ورته په دغې باندې څه نه کېږي. د غزا ولسوالۍ ته چې کومه موسسه یا کوم شی د نورو دولتو څخه راځي هغه پرو کسان ته نه رسیږي. زما توصیه دا ده و ملا محمد حسن اخوند ته چې زموږ په وطن کې ماره خلک لږ دي، مسکینان ډېر دي، د مسکینانو حق تل کېږي، داسې کسان شته چې په هره دفه کې دی شی اخلي، او دی کسان شته چې ګر سره ودي ته شی نه رسیږي. نو در هغه دغه زیاتره ده که لږ شی که ډېر شی پر ټولو کورو به یو رقم ورسیږي، د نورو مسکینانو حق به نه تل کېږي. اوس داسې کسان موږ لرو چې په هره موسسه کې دوی واسطې لري،
دی شیان اخی داسې کسان شته چې مسکینان یې محتاج وي هغه ته کوم شی نه رسېږي. نو زموږ خواهش ستاسو څخه دا دی چې دا زما رزق تر رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند پورې ورسوي.